있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریډین کو په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سټوډیو نه زموږ د خبرو لري خبريږي د مسایل په لړ کې یو موضوع دا ده چې د امریکا د باندنې چارو وزیر انټونی بلینکن د چین په حق له د امریکا په تګلارې غږېدلې ده او په چین باندې تور لګولې ده چې غواړي موجود نړیوال سیستم بدل کړي او د امریکا د ډیپلوماسۍ په ازمویلو یې تورن کړی ده د دې او نورو مسایلو په اړه کې رپورټونه لرو خو د دې مخ کې زه زی به خدم تاسو ته بلنه درکوم چې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوان د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وای هیواري په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای چې متحده ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینی تماسونه لري خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي نو موري ټینګار وکړ چې متحده ایالات هیڅ کله په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ نه کوي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې ترهګري زبریدونو په اړه د بشپړه څېړنې د ترسره کېدو غږ کړی افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شول اندېښمن کړي بینت په خپل ټویټر باندې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې تروریستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې هغه لیکلي دا او نور بریدونه بشپړ خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی په یو بیان کې له طالبانو د افغان خبریال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو د موضوع د څارلو او په دا اړه د څېړنو کولو غوښتنه کړې دې کمیټې په ورته وخت کې د طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي د دې کمیټې د اسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وای په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا او په هیرات کې له خبري غونډې څخه د خبريالي مرجان و پايستل د خبريالانو په برخه کې موجوده اندېښنې پیوړي کوي افغانستان سکل د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټن غنم اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کارنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیونه ټن وارداتي غنم اړتیا لري کاروانګر وای سکل د وچکالۍ له کبله د غنم حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم و د طالبانو د حکومت د کارنې وزارت وای چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سلو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو ترلاسه کیږي د دې وزارت ویان کریمت الله مستبین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان باید لا هم له 2 میلیونه ټنو زیات غنم وارد کړي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د ننګرهار چارواکو دغلته د طالبانو پر سرپرست دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د چاودنې خبرونه رد کړي د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې پر دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د چاودنې ګنګوسي دروغ دي او په خبره یې دا کړنه د دوی د نظام ضد کړیو او اشخاصو تبلیغات دي تر دې وړاندې په یو شمېر ټولنیزو پاڼو او رسنیو کې داسې خبرونه ورکړل شول چې ګوندې پرون ننګرهار ته د طالبانو د دفاع وزیر د سفر پر مهال پر نوموړي چاودنه شوې چې خپل دې ترې روغ وتلې خو ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتي د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري خو د جګړې ته پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي روسیا غواړي نړیوال ته وخی چې خبرو ته لیوالتیا لري په داسې حال کې چې د پواینا داسې نه ده زلنسکي پرون په یو وینا کې وایي چې په اوکران کې د ژوند د بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دي. ایرانی ځواکونو په خلیج کې د یونان په تیلو بار د دوه کښتیو د نیولو خبر ورکړی. د ایران د سپاهي پاسدارانی انقلاب ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې دا یوناني کښتۍ په خلیج کې د سرغړونو له کبله نیول شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې دې کښتیو څه ډول سرغړونې کړي. د ایراني ځواکونو د دې اقدام څخه وړاندې متحده ایالاتو د یونان په ساحل کې په یوې کښتۍ کې ایراني تیل ضبط کړي او ایران خبرداری ورکړی چې د دې اقدام غچ به اخلي. خو د یونان چارواکو بیا د ایران دا ادارت کړي چې ګواکې دې کښتیو په خلیج کې کومه سرغړونه کړي. د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکو په شمالي وزیرستان کې د دوو کوچنیانو په پلج یا ګوزن د اخته کېدو خبر ورکړی. د شمالي وزیرستان د روغتیا د برخې مسؤول ډاکټر شمس الرحمن ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ویلي چې د دواړو کوچنیانو عمرونه 13 میاشتې وو او دوی ته د فلج ضد واکسین نه ورکړل شوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل. د نن او وضعیت پروګرام لرو. د رپورټونو په لړ کې یو موضوع دا چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د جون په میاشت کې د افغانستان په سلور د ولایتونو کې د کورونا د ویروس او د واکسینو کمپین پیل کیږي. د روغتیا نړیواله اداره دبليو ایچ او وایي چې دا کمپین به لزرونه زیاتو ثابتو او سیارو مرکزونو له لارې تطبیق شي او قریب 15 میلیونه کسان به واکسین شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری صاحب د کابل نمنګ ته په دې حق له رپورت راکړی.
د طالبانو د اسلامي امارت د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین دا کمپاین به د روان جون په میاشت کې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې تطبیق شي چې په ترڅ کې به تر 3.4 میلیونو پورې کسانو ته د کورونا وایرس واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت وایان جاوید حجري ویل چې اوس مهال افغانستان کې د 8.5 میلیون څخه زیاتو کسانو د کورونا وایرس واکسین اخیستی دی.
از زمان آمدن امارت اسلامي افغانستان،
ښاغلي حجري ویل، د اسلامي امارت د راتګ وروسته تر اوسه شاوخوا 3.6 میلیونه هیوادوالو د کورونا واکسین اخیستی چې په عمومي ډول د 15 میلیون څخه زیاتو کسانو دا واکسین اخیستی دی. اوس هم واکسین اخلي او انشاءالله پر روان میاشت کې هم د واکسین یو سراسري کمپین په پام کې نیول شوی چې په ترڅ کې به د 3.5 میلیون څخه تر 3.8 میلیون پورې کسانو ته واکسین تطبیق شي. د تېرې پنجشنبه په ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې دبليو ایچ او ویل چې ټاکل شوی د روان 2020 میلادي کال د جون په میاشت کې به د افغانستان په 3.4 میلیونو کې د 13 کلونو پورته عمر کسانو ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق شي. روغتیا نړیوالې ادارې دبليو ایچ او د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا کمپین به د 1500 ثابتو مرکزونو سربیره د 3 ګرځند ټیمونو له لارې په ولایتونو ولسوالیو کې ترسره شي. ټاکل شوي د دې کمپین په ترڅ کې به د جانسن اینډ جانسن د امریکي شرکت لخوا تولید شوی واکسین او په چین کې تولید شوی د سینوپارم واکسین خلکو ته تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې 2 میلیونه ډوزه د کورونا وایرس واکسین شته دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیر په اساس په افغانستان کې د مې د میاشتې تدریمی ونی پوری شپک میلیونه او یو سلو اتل زرو کسانو د کورونا وایرس واکسین اخیسته چې د دې شمیر 3 میلیونه او 5500 کسان په بشپړ ډول واکسین شوي او پاتې نورو یو ډوز واکسین اخیسته دي. د دبليو ایچ او د معلوماتو له مخې افغانستان کې 3500 کسانو چې واکسین اخیسته سړي او 3500 خزي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان کې شپک سو روغتي مرکزونو لاري هر ورځ 9000 پورې کسان ته د کورونا وایرس واکسین تطبیق کیږي. کابل کې د افغان جاپان د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې د روغتون د عجل څانګې رئیس ډاکټر حشمت الله پیزی وی چې لا هم افغانستان کې د کرونا وایرس ګواښ په خپل ځای دی او هر ورځ د روغتون ته ناروغان د درملنې لپاره ورځي.
په وخت کوید نظام روز باید د شرایط
ډاکټر پیزی ویل د کرونا وایرس پیخي په اوسنۍ شرایطو کې مخ په زیاتې دودي او موږ ګورو چې هر ورځ ناروغان روغتون ته مراجعه کوي. د کرونا وایرس د درملنې په برخه کې اوس مهال مالی مرستو ته اړتیا ده او هم د کرونا وایرس د ویکون د بڼې د تشخیص کوم ماشین موږ نه لرو. موږ دغې ماشین او د تشخیص کیټونو ته اړتیا لرو. ډاکټر پیزی وایي چې دوی افغان جاپان روغتون کې د کرونا د ویکون د بڼې تشخیص د کلینیکي معایناتو پر اساس کوي. افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23مه د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې وه. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر اساس تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایرس نږدې 130,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او تر اوسه شاوخوا 3,000 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو د افغانستان د وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو خاص راپورټر رچټ بنت په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځوړلو او د تلویزیونونو په کارکونکو په تیر بیا په خزینه نه تاقانو د مخ په ټولو د حکم په حق له اندېښنه خوده ده. خاغلی بنت چې افغانستان ته د راپور د برابرولو د پارتلو د خپل سفر په پای کې ویل دي سره د دې چې طالبان په دې نه دي توانېدل چې د سرغړونو مخه ونیسي په خپل هم په یو شمیر سرغړونو کې لاس لري. د آشنا تلویزیون همکار وحید فیضی په دې حقله راپور برابر کړی.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او سرغړونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان د بشري حقوقو لجدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو تر رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی لمنځه یوسي.
خغل بنت وای د نجونو د خونځیو تړل په سیاست کې مرمن ته کم ونډه ورکول د ازادي محدودول د بیان پر ازادي محدودیت له محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول اجباري حجاب او د جندر ترمنځ توپیر هغه څه لري چې په ټولنه کې د مرمن حضور لمنځوړي.
ډایریکټیوز ان محرم
د محرم په اړه لارښود اجباري حجاب او په مطلقه توګه په کور کې نولو توصيه کول جنسیتی تفکیک ته چې هدف یې په ټولنه کې د خزو د حضور لمنځوړل دي.
هغه لبنت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ورسته چاودونو او په پنشیر او یو شمیر نور ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت جبهې د جنگلې ترمنځ په نښتو او د ملکی وګړو د وژلو او زورولو اداګانو په اړه اندېښنه وښوده.
ان پارتیکولر
په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې پنکېږي په سیستماتیک ډول د زیاتیدو په حال کې دي او دیو پلان شوی پالیسی لمخې تر سره کیږي. په دې توګه د غبریدونه د بشریت ضد جرایم ګڼل کېدای شي.
هغه لبنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په چاودون کې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان دي.
درې انفجار په بلخ ولایت کې تر سره شول. لومړی چاودنه په تنظیم امنیتي اوزه کې و او دوه پر لپسې چاودنې په لسم امنیتي اوزه کې رامنځته شوې چې په وخت نه په دریو چاودنو کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپیان دي او نه نه پر نور هم شهادت رسیدلی دي.
په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي دا ډیره مهمه ده چې خاغلی ریچارډ بنت افغانستان ته د خپل سفر پایلې جدي وګڼي.
اول نتایج جزیره باید جدي بگیرن کې په صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پای ازی باشن که این مسائل حل و فصل کنن به زودی.
بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویست د ملي روغې جوړې د عالی شورا په خواني مشر عبدالله سره لیدلې دي. خغلی ویست په ټویټر لیکل چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړاونو په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصل خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې ښایي سکل د 1 میلیون زیات ماشومان چې د 15 کلونو نه واړه وي په افغانستان کې د سوې تغذیې په مشکل اخته شي. د سازمان زیاته کړې ده چې روغتونونو ته د ډنګرو او وږو ماشومانو د مراجعې شمیر زیات شوی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبره شوی رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی، د اوکراین د جنگ لامل د خوراکي توکو د بیې لوړیدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاص توګه میندې او ماشومان سخت ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي سږ کال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارځواکۍ سره مخ شي، چې دغه شمېره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمېره 0.5 میلیون وه.
سږ کال ښایي له 5 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومانو کې د خوارځواکۍ 1.1 میلیون پیښې ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو چیرونو او ارزونو لمخې شوې ده.
سخت ضعیفوالی او ډنګروالی د خوارځواکۍ تر ټولو وژونکی ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومانو بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم پر ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په تیرو شپږو میاشتو کې له خوارځواکۍ سره مخ 1000 ماشومان بستر شوي چې ډیر شي مړ شوي دي.
خدا چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته به تر معلومه ده. یو دا دی چې او خوشکی ده، بل دا دی چې کره کره قحطي را شروع کیږي، بل دا دی چې بیکاري پیښه ډیره ده. ډیر خلک بیکاره دي، نو په چې کله هم بیکاري سي هم خوشکی سي هم دای چې دغه چې غریبی سي غربت سي، نو دا خبره د دې باعث کیږي چې د سوی تغذیه مرزان ته دا ډیر سي.
جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزل سیمه کې ژوند کوي وایي اتمیشتنه زوی د سخت خوارځواکۍ له امله مړ شو.
حکومت مر سره ولکه یم راسته کړی وی، ولکه راغلی وی راته، یا ولکه مر فرحال پښتنه کړی وی چې وږی یا ستړي یا څه لري نه لري. نو که مر سره حکومت پښتنه مده د ورزنګ کې مر سره کومه کونه کې او مر سره مرسته ونه کړی، مر فرحال پښتنه ونه کړی، سار مده نور اولادونه د قصې کې جوړ کې راځي.
افغانستان چې لډیرو کلن رئیس له وچکالی سره مخ دی، د تیر کال په اگست کې د طالبانو له حکومتنیدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندیدو وروسته په کې د فقر او بیکاری کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کاوه. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د نن او وضعیت پروګرام د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ماشومانو د چارو اداره یونیسف وایي په پام کې لري چې د روان کال تر اخره پورې هغو ماشومانو ته چې د زده کړو نه بې برخې دي 15,000 ښوونځي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې د برخې مشر امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی دی چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو ښوونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې خپله دغه ژمنه نه ده عملي کړې.
په افغانستان کې د خوانې او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
یس لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د تیر سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وې او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه نه چې هغوی واک ته رسیدلی دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه مو ورسره خبرې کړې دي. دوی تل موږ ته ډاډ راکړی چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وایي د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوي دي؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړی ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړی شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ په اړه تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان له ښوونځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته ښوونځیو ته رانه شي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره ښوونځي د کووید 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وقته د طالبان له رسېدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لویه اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي، هغومره امکان شته چې نجونې بېرته ښوونځیو ته رانه شي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په هکله یې تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د اړتیاو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي. هلته یا ایت ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو، نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې په کې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي یې ډېر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومان لپاره هم د زده کړو زمینه برابره شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابره کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 3 زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 50% ښځینه ښوونکې وي.
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویلی شئ یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکوو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اګست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
درنو اوریدونکو، د یونیسف د مشر جنرال فوخلر د مرکې غټ ټکم واوریدل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین په مقابل کې د امریکا د تګلارې په حق له وینا کړې ده او چین د موجوده نړیوال سیستم په بدلولو او د امریکا د ډیپلوماسۍ په آزمایلو تورن کړې ده. د دې رپورت تفصیل تاسو ته پام راوړو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین په اړه هغه وینا چې له ډیر وخت را په دې خوې تمه کېدل کې وویل چې چین سره امریکا سخته مقابله کوي. خونو موري زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړې جګړې وخت ته تل نه غواړي.
چین یوازینی داسې هیواد دی چې د نړیوال نظم د سره جوړولو لپاره دواړه هم اراده لري او هم په زیاتېدونکي توګه اقتصادي، ډیپلوماتیک، پوځي او ټکنالوژیکي قوت لري. د بیجینګ لرلید به موږ له هغو ارزښتونو چې له 15 او یا کلونو را پدې خوا دغه نړۍ د پرمختګ اساس دی لری کړی.
لدې وړاندې په ټوکیو کې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان د مشرانو ترمنځ د کوارت په غونډه کې امریکا د چین لخوا پر تایوان د بریټ په اړه د اندېښنو او په سیمه کې د موجود حالت په اړه خبرداري ورکړې. په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن یو قدم وړاندې لاړو او وی ویل که چین پر تایوان بریټ وکړي د امریکا متحده ایالاتونو له تایوان څخه د نظامی دفاع لپاره چمتو دي. بایدن او ادارې وروسته د دغه تفسیرې د ترمیمولو هڅه وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د سیمې په اړه د امریکا په خوانی مبهمه تګلاره چې پر تایوان د چین د بریټ پر مهال به امریکا څه کوي لا هم پر ځای ده.
لکه څنګه چې تاسو هغه بل ورځ په ټوکیو کې د امریکا د ولسمشر خبرې واوریدي، ولسمشر بایدن وویل او زه دلته نقل کوم، د تایوان په اړه زموږ تګلاري تغییر نه ده کړی. موږ د تایوان په ټاپو کې سولې او ثبات ته دوام ورکوو او غواړو دا خبره یقیني کړو چې په دغه تګلاره کې په موجوده حالاتو کې کوم تغییر نه راځي.
د امریکا د ولسمشر د خبرو په پس منظر کې د چین په ګډون آسیایي مشران د امریکا د بندنوي چارو د وزیر خبرې لنیږدې څاري. د چین د بندنوي چارو د وزارت یو ویان بایدن د واحد چین په اړه د امریکا د تګلاري په بدلولو تورن کړ. پوهان وایي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د نړۍ مشران د هیوادونو د خپلواکۍ څخه د دفاع د ارزښت په اړه فکرمند دي.
که د تایوان پر خلاف سمدستی داسې یو برید وسی لکه پر اوکراین چې شوی، زه فکر کوم ولسمشر بایدن په دې اړه سم وایي. د دغه ډول ګواښ په وړاندې به امریکا نظامی اقدام وکړي. دا هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دا تبصره په جاپان کې کړي. جاپان د تایوان په اړه په خپله تګلاره کې رسمي بدلون اعلان کړی او ویلي دي چې امنیت یې له هغه چې په تایوان کې او د تایوان په ټاپو کې کیږي سره تړاو لري.
تایوانی چارواکو تیره میاشت په یو آنلاین خبری غونډه کې خپلو ادباو لپاره د داسې یو لارښود چې د چین د احتمالي بریټ پر مهال څه باید وکړي هم خپور کړ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، په جنوبی ولایتونو کې د پولیو ضد د مبارزې مسول ویلي دي چې ځینې کورنۍ لا هم په افغانستان کې خپل هغه ماشومان نه واکسین کوي چې د یو کال نه واړوي. د پولیو ضد هر کمپین کې د نو زیږیدلو ماشومانو نه نیولې بیا تر 15 کلنو ماشومانو پورې باید واکسین شي. نو درنو کورنیو دې ټکی ته مو پام وي، هر کله چې د پولیو کمپین شروع کیږي باید خپل واړه ماشومان کني زیږیدلی وي او که 15 کلن هم وي مرکزونو ته بوزي او واکسین کوي. په دې حق له د امریکا غ خبريال صدیق الله صدیقی نور تفصیل راکړي.
په کندهار کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین تازه پای ته رسیدلی، خو په دې کمپاین کې له یو کال څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومانو پاتې کېدل روغتیایي مسؤلین یوه لویه ستونزه ګڼي. په کندهار کې ټول 15,000 ماشومان د ګزار ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤل بسم الله باوري وایي چې دوی له کورنۍ څخه غوښتي چې خپل ماشومان د ګزار پر ضد هر کمپاین کې واکسین کړي.
پر ټوله د کندهار ولایت پر ټوله ولس باندې مودا ژغ دی چې در 15 کالو کم ماشومان او د فولیو دوه څاڅکي واکسین ورکي. اوس په الحال الحمدلله په ټول افغانستان کې یو کیس لرو، نو کچیرې دا ښه په ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنۍ د 15 کالو کم ماشوم دوه څاڅکي د فولیو کمپاین ورکه وسی، انشاءالله دا امید لرو چې نور به دا مرض ختم شي.
خو په کندهار کې د پولیو په دې کمپاین کې لوی ستونزه لای وکړنۍ څخه د ټیټ عمر ماشومانو غیر حاضری بلل کیږي چې روغتي مسولین یې اندیشمن کړي. د پولیو پر ضد مبارزې د کمپاین مسولین وایي چې لوی ورځ څخه بیا تر 15 کالو پورې ټول ماشومان باید د ګزار پر ضد واکسین ترلاسه کړي. په کندهار کې د پولیو د پروګرام واکسیناتور صفت الله همدرد په اکله داسې وایي:
ما در کال کم کښنیان یا بشپور میاشت کم کښنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې نه دیندلی. ټول هغه کښنیان چې د باندې راوځي اکثر هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کښنیان چې د هغو د بدن دفاعي سیستم کمزورې دي، یعنې در کال کم کښنیان دي، هغه نه پر درسترو کیږي او نه والدین راولي. موږ په بار بار اعلانونه هم ورته کړي دي، نو چې کور په کور شي دا پروسه ډېره به خوندورې او ان شاء الله دا شنان د درکال کم شنان به نه پچی موږ.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته ساسه غک پروګرام دی کول شي خپل خبري وکړي. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.